السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د ماسپخین یو بجه شوې ده. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړی کې د سر موضوع د عوامي نېشنل ګوند د وړي هارون بلور وژنه او د وخت سنې نو رپورټونه هم بیا دي. د دې ترڅنګ 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله هم د خبرونه برخه ده. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه ورته زموږ همکار فرخنده اسد یې درته وړاندې کوي.
په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند په یو انتخاباتي غونډه کې په یو ځانمرګي حمله کې د دغه ګوند امیدوار هارون بلور په ګډون شل کسان وژل شوي دي، ګڼ نور ژوبل دي. د افغانستان په اړه په سعودي عرب کې د اسلامي هیوادونو د دیني عالمانو د دویمې ورځې غونډه نن په مکه مکرمه کې کیږي او نن په برسلز کې د ناتو د غړو هیوادونو سرمشریزه کیږي. د خبرونو تفصیل: د پېښور په یکتوت کې د عوامي نېشنل ګوند په یو انتخاباتي غونډه کې په یو ځانمرګي حمله کې د دغه ګوند امیدوار هارون بلور په ګډون شل کسان وژل شوي دي او د سلویښتو زیات ژوبل دي. د بمونو د شنډولو د ډلې مشر ای آی جی شفقت ملک ویلي دغه یو ځانمرګي برید و چې پکې 8 کیلوګرامه بارودي مواد استعمال شوي دي. د پېښې زیاتره ژوبل کسان د ښار لیډی ریډنګ روغتون ته رسول شوي دي. د دغه روغتون اویان ذوالفقار علي بابا خیل د پېښې د مرګ جملې په اړه نن مشال ریډیو ته وویل:
دغه چې کوم دماکه شوی وي کتوت کې په دې کې مونږ سره 62 چې کوم دنو مونږ سره اغا زخمیانو او شل چې کوم دنو اغا مونږ سره ایکسپایرډ 54 زخمیان چې کوم دی اغا ډسچارج شو او ایت علاج چې کوم دنو او شو او اغا کورونا ته اولی غلې شو. اته چې کوم دنو مونږ سره اوس په دای ټایم کې اغا ایڈمټ دی.
دغه پیخه هغه وخت وشو چې کله هارون بلور ته غونډې ځای ته ورسید. هغه د خیبر پختونخوا د پخوانی سینیئر وزیر بشیر احمد بلور زوی و چې په 2012 کال کې په پیښور کې په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی و. هارون بلور د پیکې اته او یایم حلقې نه د عوامي نېشنل ګوند امیدوار و. هغه باندې په پیښور کې خاورو ته سپارل کیږي. د دغه پیخې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی هاوس نه په خبر شوی او بیان کې ویل شوی دی چې د پیښور په یکتوت کې د عوامي نېشنل ګوند په غونډه د ځانمرګي برید وروسته د صوبې د نگران وزیر اعلی دوست محمد خان په مشرۍ کې د امنیتي چارواکو یو غونډه شوې ده چې پکې د انتخاباتو پر مهال په امنیتي مسلو بحث شوې ده. په سعودي عرب کې د اسلامي هیوادونو د دنیا عالمانو دوه ورځنی کانفرنس چې پرون پیل شوې نن هم دوام لري. د اسلامي همکاریو د سازمان او سعودي په ملاتړ په دې جوړ شوي کانفرنس کې د افغانستان د سولې په لارو چارو بحث او خبرې کیږي. دا کانفرنس پرون د سعودي عرب په جده ښار کې پیل شو. ټاکل شوې ده چې نن به مکه مکرمه کې ترسره کیږي. په کانفرنس کې د 30 اسلامي هیوادونو تر 110 زیات دینی عالمان برخه لري چې پکې 15 افغانستان دینی عالمان دي. تمه ده چې د مکې د نن ورځې د غونډې په پای کې به د اسلامي همکاریو د سازمان 55 غړي هیوادونه یوه ګډه اعلامیه خپره کړي چې پکې به د افغانستان د جګړې په اړه خپل دریځ څرګندوي. پختون ژغورن غورزنګ تر هغې وروسته د مظاهرو اعلان کړی چې د کراچۍ یو عدالت په دغه ښار کې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په وژنې تورن پولیس افسر راو انوار ضمانت تېره ورځ منظور کړ. د نقیب مسعود د وکیلانو ډله وایي دغه فیصله د انصاف په بنیاد نه ده شوې. د پختون ژغورن غورزنګ مشر منظور پښتین پرون په یوه ویډیو کې د راو انوار د ضمانت ته منظورېدو او حیات پرېغال د لادرکۍ خلاف نن د مظاهرو پیلولو اعلان کړی. د ټولنیزو چارو فعال حیات پرېغال د جولای په 15 د شپې ناوخته په ډیر اسمل خان کې لخپل کوره تختول شوې دي او لای صدرک نه لګي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په لندن کې میډیا ته ویلي د دوګون مسلم لیگ نون با سوګ د تپرینګ دي چې د انتخاباتو نتیجې بدل کړي. هغه اول د الیکشن کمیشن د فیصله حیرانه کړې دي چې پوزیان با پولینګ مرکزونو ته لیږل کیږي او زیاتوي.
که د یو ګوند خلاف په باقاعده توګه څه مهم روان دي او په باقاعده توګه د انتخاباتو نه د لرې کولو هڅې روانې دي نو دغه مسلم لیگ نون دی. تاسو ماته دا وایئ چې دا هر څه د کوم بل ګوند خلاف هم روان دي که یوازې د مسلم لیگ نون خلاف دي؟
نواز شریف دا هم ویل د ګوند غړو ته یې بدلې انتخاباتي نښې ورکړل شوې دي او پر ځینو غړو یې په انتخاباتو کې د برخې نه اخیستلو لپاره فشار اچول کیږي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی د نېټو هیوادونو مشال نن په یو غیر یقیني صورتحال کې سره ویني. دغه سرمشریزه نن په برسلس کې په داسې حال پیلېږي چې امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ بیا بیا د نېټو په غړو هیوادونو د دوی د دفاعي لګښت په اندازې تنقید کړي. تېره ورځ د واشنگټن نه د روانېدو وړاندې په ټویټر او د خبریالانو سره په خبرو کې ولسمشر ټرمپ وویل د نېټو 29 غړي هیوادونه دې په دغه اتحاد امریکا لګول شوي پیسې واپس کړي. په یو ټویټ کې ولسمشر ټرمپ ویلي د نېټو ګڼ هیوادونه چې دوی تمه لري موږ ترې دفاع وکړو، نه یوازې خپلې موجوده ژمنتیا چې 2% ده نه پوره کوي او د ډېرو کلونو راهیسې دغه پیسې نه دي ورکړي او زیاتوي آیا دوی به امریکا ته دغه پیسې واپس کړي. په واشنگټن کې خبریالانو ته هغه وویل د امریکا ګڼ اتحادیان دي خو دوی ترې ګټه نه پورته کوي، بلکې اروپایي اتحادیه له امریکا ګټه پورته کوي. او یو لوړپوړي ایرانی چارواکي ویلي سره له دې چې د امریکا نوي بندیزونه به د ایران اقتصاد زیانمن کړي، خو دا هیواد به هر څومره چې ممکنه وي تیل خرڅ کړي. د ایران د ولسمشر مرستیال اسحاق جنگیری پرون اویل واشنگټن هڅه کوي چې د ایران د تیل او اوسپنې د برآمدولو مخه ونیسي او د ایران د بندرونو په لار کې خلل پیدا کړي. او بل خبردار چې نن په ماسکو کې د انګلینډ او کرواشیا ترمنځ د فوټبال نړیوال کپ د سیمی فائنل لوبه کیږي. په دې میچ کې چې کوم هیواد وګټل هغه به د فرانس سره فائنل لوبه کوي. فرانس تېره ورځ بلجیم ته په سیمی فائنل لوبه کې ماتې ورکړه. انګلینډ یو وار په 1996 کال کې د فوټبال نړیوال کپ ګټلی او کرواشیا دغه ټایټل لا هم نه دی ګټلی. اخوا په فرانس کې خوشاله روان دي او خلک فائنل ګټلو ته لیواله دي. دا خبرونه اوس هم د کرنسی او بای او موسم حال ورو
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.30 روپیه او 30 پیسې اخیستل کیږي او په 1.30 روپیه خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.70 روپیه او 50 پیسې او په 1.72 روپیه. یو یورو په 1.30 روپیه او 40 پیسې او په 1.30 روپیه او 50 پیسې. یو درهم په 3.30 روپیه او 50 پیسې اخیستل کیږي او په 3.30 روپیه او 60 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 2.30 روپیه او 10 پیسې او په 2.30 روپیه او 50 پیسې. یو افغانۍ په 1.80 روپیه اخیستل کیږي او په 1.10 روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې راتلونکي 40 شپږ کې به پېښور، بنو او کوټه کې موسم تود وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 او کم نه کم 1.1، بنو کې 15.5 او 2.0، په کوټه کې 1.5 او 1.5 وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باره په پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند پر یوې انتخاباتي غونډې ځانمرګي برید شوی چې پکې د ګوند یو مشر هارون بلور په ګډون 40 تنه وژل شوی دي. د هارون بلور زوی وایي
هارون خان یو هر دل عزیز انسانو، ما خلکو له حوصله ورکوله، ما خلکو له ویلې انتشار به نه کوو. باچا خان بابا دا پیروکار یو، ډېر مې کوشش وکړو چې پلار آی سی یو کې ووینم خو چا نه پرېږستم.
په سعودي عرب کې د افغانستان پړه د دینی عالمانو غونډه روانه ده او د پېښور یونیورسټي انتظامی په سنو هاسټلونو کې عملیات کړي او د 50 زده کوونکو پر ضد مقدمه درج کړي دي.
په 25 کسانو باندې دوی په ایر لچ کړی دی خو دوی دا غواړي چې په یونیورسټۍ کې داسې خلک نه وي چې هغه خلاف آواز اوچتي. هلنګ په یونیورسټۍ کې دومره زیات کرپشن روان دی، ستاسو نه به د صوبې دا غونډ کرپشن هیر شي.
او نیس پروگرام د مشال ریډیوي مچلک کې بعد ثوابې د هنرمند سبزلی خان خبرې واره.
زما یار زیده کله د صحابه سخ نشته جواب د خدای بسکل خو بس کراس د لک تازه را یایز دا کوم بس خدای پاک روزی کوي خو سور سره.
دا نو ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره ورسو د خبرونی لومړی رپورت طرف ته. د خیبر پختونخوا په سر خار په خبرې کې د عوامي نېشنل ګوند پر یوې انتخاباتي غونډې ځانمرګي برید شوی چې په نتیجه کې د ګوند یو مشر هارون بلور په ګډون 40 تنه وژل شوی او تر 500 زیات زخمیان شوی دي. په خاطر شپنه وخته د خار په یکتوت سیمه کې شوی ده. هارون بلور د خیبر پختونخوا د پخانی سینیئر وزیر بشیر احمد بلور زوی و او د جولای د 15 د ټاکنو لپاره د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی د پنځه د اته او یایمې حلقې څخه د عوامي نېشنل ګوند کاندید وو. په دې اړه تفصیل د غلام غوث په رپورت کې.
د پیخي پځی کې له خبريالانو سره په خبرو اترو کې د بمونو ناکاره کونکو ډلې مشر ای ای جی شفقت ملک ویلی دی دا یو ځانمرګ بریدو او په 14 کې اته کیلوګرام 14 کې مواد کارول شوې دي. په دغه پیخه کې د مرګ جوبلی د روستي معلوماتو په اخله د لیډی ریډینګ روختون ترجمان ذوالفقار علی باباخیل نن سهار مشال ریډیو ته وویل
بینا چې کما دماکه شوی وي کتوت کې پدې کې مونږ سره ټوټل شمیره چې کم دی نو هغه 62 چې کم دی نو مونږ سره هغه زخمیانو او شل چې کم دی نو هغه مونږ سره ایکسپایرډ دي کې سچې کم دی نو هغه مونږ سره ریسیوډ ایکسپایرډ او سچې کم دی نو هغه بیا دلته مونږ سره ایکسپایرډ شو. 54 زخمیان چې کم دی نو هغه ډسچارج شو او ایت علاج چې کم دی نو او شو او هغه کورونو ته اولیګلې شو. اته چې کم دی نو مونږ سره اوس په دای ټایم کې هغه ایڈمټ دي په دې کې درې چې کم دی نو هغه په آی سی یو کې او 15 چې کم دی نو هغه په مختلف وارډز کې مونږ سره داخل دي.
د پیخي یو عیني شاهد او د عوامي نېشنل ګوند د پیښور یو کارکون سعود خان مشال ریډیو ته وویل چې په یکتوت کې د هارون بلور د یو کارنر میټینګ پر مهال د هارون بلور د راتګ سمدستي وروستو د پیخه رامخې ته شوه.
پهل موږ نن 8 بجې ټیم را کړو تقریبا سپو کم 9 بجې موږ لرو رسیدو. هارون خان موږ نه صدا پاسا 10 بجې چې کم دې موږ نن تلاړو نو بیا په یکتوت کې چې کم دې لاړو نو موږ پیدلو هغه چې کم دې خپل گاډو کیو موږ چې رسیدو چې کم دې دا بلاست چې کم دې شوی اوسه په کوڅه دا واده شو موږ کې دې شي دا وای او بیا چې کم دې موږ ته پته لګی دا نو بیا چې کم دې سپتا دنیا مری اور روانو مونږ نه پویګو پختون سره دا څنګه زیاتیږي همیشه پختون بچی شهید شوی دی.
په روختون کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سیکرتر میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل د ګوند جکپوري مشران به په دې لویه پیخه یو غونډه رابلی.
ارون بلور کتول راغلی ما خود دی ملګرو پرې نه خما زکه چې خو راته پته لګی چې وای شي چې سټریچس کوي دا خو ظلم د ظلم انتها ده او دا د دې تحقیقات بکیږي چې دا حقیقت کې کړه چا ده د دې شل قسمه دي خو مونږ به ټوله پارټي کې نو په دې به سوچ کوو.
د تحریک طالبان پاکستان د ویان محمد خراسانی لخوا رسنیو ته په لیکدول شوی خبر پاڼه کې په هارون بلور د دغه برید ذمہواری تحریک طالبان پاکستان قبول کړی ده. د ترګری زد یا سی ټی ڈی یو پولیس چارواکی مشال ریډیو ته وویل د ځانمرګي برید کونکو د وجود نمونې ترلاسه کړی دي او د پیخي په اړه یې پلټنی پیل کړی دي. یاد دی وی چې د 2013 د ټاکنو نه سمو د وړاندې د هارون بلور پلار بشیر احمد بلور چې هغه وخت صوبایي وزیر هم وو د پېښور په قیصخانه کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی و. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو د تیر شپې په پیخه کې د عوامي نېشنل ګوند یو وشل شوی مشر هارون بلور لسوی دانیال بلور سره خبرې کړې دي او په لومړي سر کې ورنه پوښتلې چې د پلار او نیکه له وژنو وروسته یې مبارزه څنګه روانه ده. نو هغه وایي
بشیر خان او هارون خان دا صرف زمونږ مشران نو دا د ټول پېښور عزت ما د جسمره افسوس دی یو به الله ته پته یو به ما ته پته زما پلار زما نیکه زما تره هر څوک رانه لاړل زه در په در پاتې شو مردا رو راته پاتې شو بس خو انشاءالله زه دا خبرې ټول پښتون قوم ته د پېښورونو ته به کوم چې هارون خان شهید او بشیر خان شهید چې کم یو مشن و هغه به مونږ انشاءالله خپل منطقي انجام ته به دا رسو. زه به تختم نه زب هم دے پیخاور کی دے سرے جنڈے سرے ٹوپے ناندے پارٹی دا پارا بہر رنگا منڈا وام او کمام دوی شہیدے زب شہادت تا ڈیر پنر مخامخ کے
تاسو کم زیوے چھے دا خبر رہا دا خبر ہم کے دے تاسو پا کی زخمی ہے
بجی اصل کی دا الیکشن دا میاشتے وے اور دا تیر اگا دو درے کالو نا زب والد سے افسر یو جوڑا روانو ما ہر زیتا نزو پا موقع موجود نوم جی ما تا ہارون خان پونے 11 بجے فونو کو زمان مرگری تا چې پونه 11 بجې شو 11 بجې په کواټي کې ډېر ښه پروګرام دی تاسو هلته کې راشئ. چې موږ څنګه گاڑی ته وختو او مالګو منډې پل ته ورسېدو نو اطلاع راغله چې دماکو شوه او تاسو هسپتال ته تاو شئ. نو زه په واقعي کې نو موجود خو یو دوه منټو په فاصله کې هم جی
تاسو بیا هسپتال ته لاړې غي مولې د څنګه
زه بیا جی هسپتال ته لاړم. هارون خان یو هر دل عزیز انسانو ورکر مینا هغې هیڅ جواب نشته. هلته چې ورسېدم ورکرانو زه ډېر کلار کم، ما خلکو له حوصله ورکوله، ما خلکو له ویلې انتشار به نه کوو، باچا خان بابا مونږ دا پیروکار یو. ډېر مې کوشش وکړو چې پلار آی سی یو کې ووینم، خو چا نه پرېږستم چې زما حوصله د چېرته هغه پس د زما نه شي. زه بیا کور ته دوی راوستم، بیا دوباره پیدا لاړم، زه د رکشې ته وختم، پیدا لاړم. پیدا مې د چپلو بغیر مزل کړی دی، خو یو مې ځان سره وعده کړی وه چې والد صاحب سره به ایمبولینس ته کور ته راځم. نو هغه خواهش مې الله په فضل ډېر په مشکلو مې پوره شو.
دانیل خان، دغه پیښه ډېره افسوسناکه ده. ستاسو کور کې د زنانو سره دغه خاص کر
زما نیا خو جی هغې خو د یو زوی غمم وکتو، د دو زامنو اوس خو دا دو شو جی، اور د بشیر خان هغې دا غمم وکتو، خو هغه ما ته خپل هغه وی چې تم زما زوی اور زما ټول امید پتا دی، اغوی حوصله شته. خو زما والده کم دا اغوی ډېر حوصله پس شوې ده، هغه ډېر په خفګان کې ده.
تاسو د هارن بلور د زوی دانیال بلور خبرې اوریدلې.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په سعودي عرب کې د افغانستان په اړه د دینی عالمانو دوه ورځنۍ غونډې نن دریمه ناسته ده. تر دې بخښنه غواړم، نن دویمه ناسته ده. تر دې مخکې په انډونیشیا او کابل کې د بیلابیلو هیوادونو عالمانو د رواني تراګرۍ پر ضد فتوایې ورکړې وې. له طالبانو یې غوښتي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. طالبانو تر اوسه دا وړاندیز نه دی منلی. بشیر ګواخ په دې اړه د مدني فعال او کارپوه نجیب ننګیال سره، چې دا وخت سعودي عرب کې د دینی عالمانو په دا غونډه کې د سارون کې په توګه برخه اخلي، مرکه کړې، په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې د لومړۍ ورځې بحثونه په کومو موضوعاتو وو. نه غوایي
دغه غونډه چې د سعودي عربستان په قربتوب باندې د اسلامي همکاریو سازمان رابلل وه، د شاوخوا 30 هیوادونو علماو په کې ګډون کړی وو، چې لوی مفتیان او علمای راغلي وو د دغه هیوادونو. تری برخې درلودلې پرونۍ غونډې، چې په هغه کې یوه افتتاحیه غونډه وه. لومړۍ برخه کې څلور تن علماو د افغانستان په نمایندګۍ مولوي قیام الدین کشاف، همدغسې د مکی حرم امام عبدالله بن صالح، او د سعودي عربستان د حج او اوقافو چارو وزیر، او تر څنګ یې د وایسي د همکارۍ سازمان د سرمنشي خبرې وکړې. دوهمه برخه یې د بحثونو برخه وه، چې په هغې کې په افراطیت ترهګرۍ او د افغانستان سولې او ثبات ته ځانګړي شوي موضوعاتو په دغې په اړه باندې مختلفو دیني عالمانو خبرې وکړې، چې د مصر لوی مفتي او د سودان لوی عالم اسام احمد بشیر هم پکې شامل وو، او د مصر لوی مفتي شوقي ابراهیم علام هم راغلی وو. همدغسې درېیمه برخه یې هم په بحثونو باندې وه، هغې کې هم د نورو نړۍ علماو، د انډونیزیا، د موریتانیا، د ترکیې، د پاکستان دغسې نورو برخو علماو خبرې وکړې. دغه درې برخې پرون پای ته ورسېدلې، او هغه بحثونو غورچاړ او راټولېږي. نظریات نن به د یوې اعلامیې په شکل باندې د مکې معظمې له حرم څخه دغه اعلامیه د مکې اعلامیې تر سرلیک لاندې صادرېږي.
او ننګیال صاحب، طالبانو ویلي دي چې هیڅوک حق نه لري چې دوی ته ترهګر لفظ وکاروي یا ترهګر وبولي. طالبان په دې غونډه کې برخه نه اخلي، تاسو د دې اهمیت څنګه ګڼئ؟ د دې غونډې او تاسو ګڼئ چې دا به اغیز ولري د طالبانو په دغه جګړې باندې؟
طبیعي خبره ده، دین انحصار اول هم څو حق نه لري. دا حق هم څوک نه لري چې دین انحصار کړي او یوازې ځان د سم وبولي او د ټول نړۍ اسلامي عالمان د غلط وبولي. دغه حق هیڅوک نه لري. یوه مشروع جګړهماره ډله خو بیخي دا حق نه لري. نو کله چې د مکې له حرم څخه د اسلام تر ټولو نور ستره منبع هغه ځای کې علما راټولېږي، په کار ده چې هغو په احترام باندې د افغانستان د سولې پروسې کې ملاتړ وشي، او نور د دغه خلکو په احترام د ټول نړۍ دیني علما، هغه سرکرده علما، هغه مشهور مفتیان راټولېږي. هغوی په افغانستان کې جګړه فتنه بولي. د مکې معظمې امام او د مصر لوی مفتي دي د افغانستان جګړه د مسلمانانو ترمنځ جګړه وبلله، دا جګړه یې فتنه وبلله، او د اسلامي نړۍ له علماوو غوښتنه وکړه چې باید تاسې د افغانستان د سولې په پروسه کې فعال ونډه واخلئ او رامخکې شئ تر څو دغه جګړه ودرېږي. دا به کاملا د جګړې مشروعیت په افغانستان کې وننګوي.
تاسو د کارپور نجیب ننګیال مرکه اوریدله چې زموږ همکار بشیر ګواخ ورسره کړی و. پښتون شورنې تحریک تر هغه وروسته د مظاهرو اعلان کړی چې یوه عدالت په کراچۍ کې د بشلشي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسید په وژنې تورن پولیس افسر راو انوار ضمانت ومنه. په همدې حال کې مسعود وکیلانو اعلی عدالت ته د تګ اراده ښودلې وایي چې د انصاف هیلې به ژوندی ساتي. تفصیل د بشیر ګواخ په رپورټ کې.
په کراچۍ کې د ترګری ضد عدالت د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په وژنه تورن د ملیر پولیسو پخوانی مشر راو انوار د ضمانت تر منظورولو وروسته د مسعود وکیلان وای دوی به های کورټ ته ځي. د نقیب مسعود د وکیلانو لړډلې جبران ناصر د جولای په 10مه په کراچۍ کې خبرلانو ته وویل چې د ترګری ضد عدالت دا پریکړه په انصاف نه ده ولاړه.
خوف کای پاکستان کی 22 کروڑ عوام
د پاکستان 22 کروڑ عوام دی ویریږي. دا هغه کیس دی چې د مطبوعاتو پر نظر وو. ټول سیاستوال او لوړ پړو چارواکو پر خبرې کړې دي. که په دې کیس کې انصاف نه کوي نو تاسو په کیسونو کې به څه انصاف وشي؟ د قومونو په تاریخ کې غلطیانې هم کیږي او جبر هم، خو ځینې کیسونه داسې دي چې په زخمونو د دوا کار کوي. دا همدغه کیس دی. اوس به موږ اپیل هم کوو، دلیل به هم وړاندې کوو او احتجاج به هم کوو. خدای ته وګورئ، د یو قاتل د بچ کولو لپاره د دې ملک په ځوانانو کې انتشار مه خوروئ.
نقیب مسعود د 2013 کال په جنوري کې د پولیسو لخوا وژل شوی و. د سند صوبایي حکومت یوې پلچنیزې کمیټې ویلي وو چې هغه د راو انوار په مشرۍ پولیسو په جالي پولیس مقابله کې وژل دی. راو انوار د جنوري په 13مه د پاکستان بیلابیلو ټلویزیون چینلونو سره په مرکو کې دا کړې وه چې د نقیب مسعود اصلي نوم نسیم الله مسعود وو او د طالبانو سره یې تعلق درلود، خو حکومتي کمیټې دا خبرې دروغ بللې او ویلي دي چې نقیب الله مسعود بیګناه وو. د نقیب مسعود یو بل وکیل اډوکیټ پیر رحمان مسعود د جولای په 10مه مشال ریډیو ته وویل چې د راو انوار ځینې مرکې د دې ثبوت دی چې هغه د وژل شوي مسعود په مرګ کې لاس لري، خو د ترګری ضد عدالت ورته د ضمانت په ورکولو سره دا ثبوتونه له پامه غورځولي دي.
د خو بنیادی موقف دغه و چې زه مس ګایډ شوم. اول دا موقف رالو، دویم ځل دغه و چې زه پلیس آف انسیډنټ ته چې کومه ده یو دوه غنټې بعد لاړم او واقع شوی و، نو زما سره تعلق نه دی او نورو نورو کسانو دا کار کړی دی، ما باندې چې کومه دا بلیم دی. بری خو ته مونږ نشو ویلی دلته کسان په ضمانت باندې، بیا هم دا شوي دي چې د خلاف ایویډنس لاړ شي، گواہی وچلیږي، کیس وچلیږي او مضبوط وچلیږي، نو کسان اٹکړی ولګي جیل ته لاړ شي.
راو انوار تر هغه وروسته پټ شو چې سپریم کورټ یې د نیولو حکم وکړ. په همدې حال کې د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری جیو ټلویزیون سره په مرکه کې راو انوار یو بهادر کس یاد کړ. ډېر خلکو په دې خبره تنقید وکړ او د انوار ښکارا ملاتړ وباله. راو انوار د مارچ په 18مه سپریم کورټ کې حاضر شو. هغه ځان پولیسو ته حواله کړ او په کراچۍ کې یې کور د سب جیل په توګه ومنل شو. د نقیب مسعود تر وژنې وروسته د منظور پښتین په مشرۍ پښتون ژغورنې غورځنګ جوړ شو. پښتین د جولای له 18مې څخه د راو انوار د ضمانت د پریکړې پر ضد د مظاهرو غږ کړی دی او وایي تر هغه به په آرام نه کینی تر څو چې د نقیب مسعود کورنۍ ته انصاف نه وي ترلاسه شوی.
دا مشال ریډیو ده.
د پېښور یونیورسټي انتظامی د پوهنتون په سنو هاسټلونو کې عملیات کړي او د 15 زده کوونکو پر ضد یې مقدمې درج کړي دي. بلخوا د زده کوونکو د اتحادیې مشران وایي چې انتظامیه غواړي په دغه بهانه په یونیورسټي کې دننه له بد انتظامۍ او کرپشن څخه د خلکو پام بل خوا واړوي. تفصیل د شاهین بنیري ناورو.
په پېښور پوهنتون کې پولیسو د انتظامی په حکم د نهه پشپا په اے بی سی او ډی هاسټلونو چاپې وهلي دي. ګڼ شمېر زده کوونکي نیولي دي او په دوی کې د 15 پر ضد مقدمې هم درج کړې دي. په پوهنتون کې د اسلامي جمعیت طلبه یو ناظم شعیب فضل بیگا مشال لیډو ته وویل چې په ډیر لوی شمېر کې پولیسو په هاسټلونو چاپې وهلي دي او داسې زده کوونکي نیولي دي چې امتحانونو ته تیاری نیولې وي. نوموړي زیاته کړه،
دا اډمنستریشن چې کوم دی نو پولیسان اوستو او دا هاستل اے بلاک، بی بلاک، سی بلاک او ډی بلاک د سټوډنټانو کمرو ته چې کوم دی د نشوي دي، دا غوي تلاشي اغستې شوې ده. تقریبا 70,000 سټوډنټان چې کوم دی دای په هغه شپه باندې نشتي سبا له چې کوم دی نن لا دو پیپر یو ریسرچ یو مختلف سټوډنټس او دوی چې کوم دی نو د لیدو ته چې کوم دی نو راغلي او پښور یونیورسټي کې سبق وایي، نو هغه خو ایلیګل سټوډنټ نه دی. هغه خو چې دلته کې سبق وایي هغه له وجې کوم دی نو دا یونیورسټي چې کوم دین دلته کمرم ورکه یو دلته چې کوم دغه وسادي
په پوهنتون کې د پښتون سټوډنټس فیډریشن مشر بلال بنیری ویل د ټولو سیاسي ګوندونو د طالب علمانو اتحادیې سموده وړاندې د انتظامیه د پالیسیو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې وه او غوښتنه یې کوله چې د پوهنتون په فیسونو کې د ډیروالی واپس واخلي او د کرپشن مخه دې ونیسي. نوموړي وویل د نهې د شپې عملیات د هغه احتجاجي مظاهرې یو رد عمل و.
پچیس کسانو باندې دوی ایف آئی آر لاچ کړی دی. پنځه کسان دوی سره په موقع دي. هغه دوی نن دغه د سنټرل جیل ته ولېږلو. پروفیشنل آؤټ سایډر مونږ په خپله نه پرېږدو، خو دوی دا غواړي چې په یونیورسټۍ کې داسې خلک نه وي چې هغه زموږ خلاف آواز اوچتي. حالانکه په یونیورسټۍ کې دومره زیات کرپشن روان دي، دومره زیات چې ستاسو نه به د صوبې د غونډ کرپشن هېر شي. دا سی ایس او، پروسټ، اسسټنټ پروسټ، سیکیورټی سپروایزر او چیف پراکټر، دا پنځه کسان چې دي در ډېر وخت نه په دې مشن باندې دوی په موږ باندې د ایف آئی آر د نن نه درې میاشتې مخکې لاچ کوو. تاڼۍ پولیس او چې کوم د کمانډنټ هغه سر نه تیارېدو.
بلخوا د پوهنتون انتظامیه وایي چې په هاسټلونو کې اصلاحات کول غواړي. د پوهنتون ویان علي عمران مشال ریډو ته وویل په هاسټلونو کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو ګڼ شمېر خلک دېره وو او د عملیاتو مرام دا و چې د دغه کسانو د غیر قانوني هلو ځلو مخه ونیسي.
هغه تقریبا 250 کمرې، 200 کمرې چې هغه قبضه کړې دي. هغه 200 کمرې چې دي بنیادی طور باندې یو یو کمرې کې شپږ تنان اوسېږي او سایران دي. تیر شپې اپریشن کې مونږ ته ایف بی آر یو انسپکټر نیولې دي او مونږ ته یو گورنر انسپیکشن ټیم یو انجینئر نیولې دي. چاہیے پچے یو کمرے 8000 روپے کرایہ ورکول سی ہاسٹل کے کم خلق پاتی کی دو اگے دا بی ایس سٹوڈنٹس نو اگے ایون دا ماسٹر سٹوڈنٹس نو اگے یو نام نے ہاتھ سیاست و پدے ہاسٹل کے بکولو.
د پیښور پوهنتون انتظامیه وایي په پوهنتون دننه باندې سیاسي حل زلو اجازه ورنکي.
د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشران وای غړي د احتساب عدالت هغه پریکړه نه مني چې د درغلیو په مقدمه کې د دې ګوند قائد نواز شریف او د هغه لور ته سزا اوربلې ده. په همدې حال کې د ریپورټونو تر مخه نائب د نواز شریف او مریم نواز د نیولو پلان بشپړ کړی دی. تفصیل د بشیر ګواخنه.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون قائد نواز شریف وایي د اولور به د جولای په 14مه لاهور ته ځي او تر هغه وروسته به ګوري چې د ورکړ شوي سزا خلاف څنګه پر مخ ولاړ شي. دوی دا مهال د نواز شریف د ناروغې میرمنې کلسوم نواز پوښتنې لپاره په لندن کې دي. د جولای په 16مه احتساب عدالت د درغلیو په یوه مقدمه کې نواز شریف ته 10 او مریم نواز ته 2 کاله قید سزا اورولې ده. نواز شریف د جولای په 10مه په لندن کې خبرلانو ته وویل چې له زندانه نه ویریږي. دی وایي لاهور ته بزو، د لاهور په هوایي میدان به ښکته کیږو، له هغې وروسته به نور پروګرام جوړوو چې څه وکړو. زما میرمن کلسوم نواز لا هم په هوش کې نه ده راغلې. هغې ته لا هم د ژوند ژغورنې ماشین یا وینچلیټر لګېدلی دی. په همدې حال کې پاکستانی رسنیو د چارواکو په حواله لیکلي چې نائب یا احتساب ادارې د مریم نواز او نواز شریف د نیولو اجازتنامه یا وارنټ اخیستې او هغوی به لاهور ته په رسیدو له هوایي میدانه نیول کیږي. د رپورټونو تر مخه دوی به له میدانه بهر وتلو ته نه پرېښودل کیږي، نو ځکه یې د نیولو لپاره هیلیکاپټر کاریږي. د مسلم لیگ نون ویان دی مریم اورنگزیب د جولای په 10مه مطبوعاتو ته وویل چې د دوی ګڼ غړي به د لاهور په هوایي میدان کې د خپلو مشرانو د هرکلی لپاره موجود وي. نوموړی د نه په پریکړې هم نیوکی وکړي او له انصاف یې لري وبلله. دا وایي د مسلم لیگ نون قائد نواز شریف د ایوی پیسې درغلی هم نه ده کړې. دا پریکړه زمنګ د ګوند ټولو غړو رد کړې ده. تاسو به وینئ چې د جولای په 14مه د نواز شریف او مریم نواز څنګه تاریخي هرکلی کیږي. د دې پریکړې خلاف د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د مسلم لیگ نون غړو مظاهرې پیل کړې دي. د هغه ریفرنس چې له مخې نواز شریف او مریم نواز ته سزا اورول شوې اورېدنه له 13 میاشتو راهیسې روانه وه چې نواز شریف او د هغه د بچو مریم نواز، حسن نواز او حسین نواز په ګډون یې د نوموړي زوم کیپټن صفدر تورن کسان ول. کیپټن صفدر ته یو کال سزا اورول شوې او 2 ورځې مخکې تر نیول کېدو وروسته اډیاله جیل ته لیږل شوې ده. تر دې مخکې د مسلم لیگ نون ګوند مشر شهباز شریف په لاهور کې خبری غونډه ته ویلي وو چې په لندن کې د کورونو د اخیستو په مقدمه کې اورول شوی د احتساب عدالت دا پریکړه ورته د منلو وړ نه ده.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته او اوس په خبر کې د ماسپخین یو نیمه بچ شوی د فرخان د اسد نه بلند خبرونه وورو. په پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند په یو انتخاباتي غونډه کې په ځانمرګي حمله کې د دغه ګوند امیدوار هارون بلور په ګډون شل کسان وژل شوي دي او د 500 زیات نور ژوبل دي. د ښار پولیس چارواکي وایي دغه یو ځانمرګي برید وو، هدف یې هارون بلور وو. د پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی هاوس نه مخبر شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې د پیښور په یکتوت کې د عوامي نېشنل ګوند په غونډه د ځانمرګي برید وروسته د صوبې د نگران وزیر اعلی دوست محمد خان په مشرۍ کې د امنیتي چارو امنیتی چارواکو یو غونډه شوې چې بکې د انتخاباتو پر مهال په امنیتی مسلو بحث شوې دي. د افغانستان په اړه په سعودي عرب کې د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو د دویم ورځې غونډه نن په مکه مکرمه کې کیږي. تمه ده چې د مکه د نن ورځې د غونډې په پای کې به د اسلامي همکاریو د سازمان او 50 غړي هیوادونو یو ګډه اعلامیه خپره کړي چې پکې به د افغانستان د جګړې په اړه خپل دریځ څرګندوي. پښتون ژغورن غورځنګ تر هغه وروسته د مظاهرو اعلان کړی چې یو عدالت په کراچۍ کې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په وژنې تورن پولیس افسر راو انوار ضمانت منظور کړ. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي ځینې قوتونه یې د ګوند غړي د راو د راروانو انتخاباتو نه لری کول غواړي. هغه په لندن کې پرون میډیا ته وویل د الیکشن کمیشن پوځیان پولینګ مرکزونو ته د لیګلو فیصلې حیران کړې دي. د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې د پوهنې پر خاري مدیریت و سوال برج شوی چې له امله یو تن وژل شوی او نه نور ژوبل دي. د ناتو هیوادونو د سرمشرانو غونډه نن په برسلز کې په داسې حال پیلېږي چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په بیا بیا د ناتو په غړو هیوادونو د دوی په دفاعي لګښت تنقیدونه کړي دي. او یو لوړ پوړي ایراني چارواکي ویلي سره له دې چې د امریکا نوي بندیزونه به د ایران اقتصاد زیانمن کړي، خو دا هیواد به هر هومره چې ممکنه وي تیل خرڅ کړي. او نن په ماسکو کې د انګلینډ او کرواشیا ترمنځ د فوټبال نړیوال کپ د سیمی فائنل لوبه کیږي.
لاند خبرونه هم د فرخنده اسد نواره د لوریدونکو اوس وخت شو دی د مشال ریډیوي مجلې د خبرونه زموږ همکار نجیب امیر جوړه کړې ده. راسه چې ورته وښو. شو
د مشال ریډیوي مجله د مشال ریډیوي مجلې ګلون اوریدونکو د خپل قربا نجیب امیر سلامونه ومني. په دې خبرونه کې مو د خبرېدو لپاره دغه مطالب درته چمتو کړی دي. په خوست کې فرهنګي فعالیتونو ته کتنه کوو.
دا یو ننګونه ده چې دلته یو فکری تمرکز او د سازماندهۍ لپاره یو مشترک منبع نشته. او له بلې خوا مالی او اقتصادي ستونزې دي د لیکوالانو، شاعرانو او ادیبانو سره.
د اردو ژبې مشهور طنز لیکونکی مشتاق احمد یوسفی وفات شو. د تخوای کندرات اوس هم د لیدونکو د پام وړ دي. د سوابۍ د سبزلی خان استاد خبرې در اورو چې د سیتار استاد دی.
زما یار زید کله د سوابۍ څخه 20 روپۍ رشکه کې اخلي کړه چې چا سره ګاډري ان چرایشي او د سبزلی تپوس د وړو نه وکی ان هغه ورته لار سم کی وای دغه شان زای لکه تاسو چې پر دا اور رسیدي.
او د زما د افغانستان کتاب د ویبل برخې ژباړه هم اوریدل شي. رازو د خبرونه لومړی مطلب ده. د خوست یو شمیر فرهنګیان وایي چې د یاد ولایت په کلیوالو سیمو کې فرهنګي فعالیتونه پیکه شوي او د ځینو کلتوري ټولنو فعالیتونه په ټپه درېدلې دي. خو بل لوري ته ځایي چارواکي په یاد ولایت کې فرهنګي هڅې اغېزمنې بولي او زیاتوي چې د یادو ټولنو د فعالیتونو د ښوالي لپاره به کار ته دوام ورکړي. له خوسته د مشال همکار نجیب الله الوخیل.
لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدی په خوست کې د کلتوري هڅو د انسجام او راغونډولو لپاره د مرکزیت او محوریت نشتون همدارنګه د فرهنګیانو اقتصادي او مادي ستونزې مهمه ننګونی بولی.
دا یو ننګونه ده چې دلته یو فکری تمرکز او د سازماندهۍ لپاره یو مشترک منبع نشته. او له بلې خوا مالی او اقتصادي ستونزې دي د لیکوالانو، شاعرانو او ادیبانو سره. د دې لپاره د دولت ملاتړ د سوداګرو ملاتړ او د نورو فرنګي کړیو ملاتړ نشته.
لیکوال او شاعر نوراجان بهیر وایي چې اوس هم د خوست په بیلابیلو سیمو کې فرهنګیان او روڼ اندي په فرهنګي دستورو کې راټولېږي.
که څه هم خوست وړه سیمه ده، خو په بیلابیلو ولسوالیو کې په لرې پرتو سیمو کې ځوانان راټولېږي. دوی نوبتي فرهنګي غونډې لري، مشاعرې لري، کره کتنې لري. د دې ګټه دا وي چې دوی له یو بل سره اول خدا چې پیژندګلو پیدا کوي، بل خپلې ادبي او فرهنګي تجربې له یو بل سره شریکوي. نو په عموم کې دا هڅې د سیمې لپاره او په خپله د دې ځوانانو لپاره ګټورې دي.
د اردو ژبې نومیالی طنز لیکونکی مشتاق احمد یوسفی په روانه میاشت کې له نړۍ سترګې پټې کړې. مشتاق احمد یوسفی چې د 1923 کال د سپتمبر په څلورمه نیټه د راجستان په جیپور کې زوکړو، د 2013 کال د جون پر شلمه په کراچۍ کې د 95 کلنو په عمر ومړ. د نوموړي شمار د اردو ژبې په مشهورو طنز لیکونکو کې کېده. خدای له آره پښتنو کورنۍ ډېره په خواهند تکړه شوې وه. پلار یې عبدالکریم نومېده چې تر یو مهاله یوسفزی تخلص کاوه، خو بیا یې په یوسفی بدل کړ. خو مشتاق احمد یوسفی په پښتو ژبه لیکل نه دی کړی. کله چې په 1920 کال کې هندو ویشل شو، پاکستان جوړ شو، نو د مشتاق احمد یوسفی کورنۍ هم کراچۍ ته لاړه او تر اوسه هم هلته پاتې ده. د نوموړي طنزونه په اردو ژبه کې ول، خو په هندوستان کې هم د خپل لوستونکو او مینوال درلودل. د اردو ژبې دغه لیکوال د طنز لیکلو تر څنګ د طنز د اورولو لپاره هم ځانګړی سټایل یا سبک درلود چې خلکو زیات خوښاوه. په اسلام آباد کې میشت د اردو ژبې یو لیکوال حارث خلیق وای، مشتاق احمد یوسفی په خټه پښتونو، خو مورنۍ ژبه یې پښتو نه وه، اردو او هندي هم نه وه، بلکې د هندوستان د راجستان سیمې مارواړي ژبه یې مورنۍ ژبه وه. نوموړی وایي د یوسفی مړینه د اردو ادب لپاره یو ستره ضایعه ده چې جبران یې ناشونی دی.
نسلن تو بالکل پشتون تھے، لیکن ان کی مزیدار بات یہ ہے کہ
یوسفی سے پختون وہ خود خون خبردار چے داغ مورنی جبا نہ پختو او نہ اردو وا، بلکہ دا ہند راجستان سیمی مارواڑی جبا وا. دا یہ وڈیرا دلچسپ خبر دا، او دا دی خبر دلالت کوي چے وہ معاملہ سیاسی وی، خود ادب او فن خبر چکما مسئلہ وی. باقی کی مونگ ادیبان دے سیاسی نہ دا تہذیب پکچا اوچت شو، او دا سی معاملہ دا ہغه پختون کے دل سخن نہ جوړوی. دا پختنو پر اردو ادب او جب ډیر احسانونه دي، او یوسفی صاحب د هغه یو مثال دی.
یوسفی صاحب اوس کې یو مثال
دی. د مشتاق احمد یوسفی 15 کتابونه چاپ شوی: چراغ تله، خاکم بدهن، زرگذشت، آب گم او شام شیر یاران. د یوسفی د ژوند او کار پاړه د اردو ژبې یو بل لیکوال ارشد وحید وای، یوسفی د خلکو د خندولو ترڅنګ د هغوی د اصلاح لپاره لیکل کول. نوموړی وایي فکر نه کوي چې اردو ادب به کله بل مشتاق یوسفی پیدا کړل شي.
زمونږ دلته مزاح یا ټوکو ټکالو پاړه چې کوم تصور دی، نو هغه دا چې د خندولو لپاره پکار راځي. خو د یوسفی صاحب ټوکې ټکالې داسې نه وي، دا هغه دننه ژوند وو او ډېر حقیقتونه پکې وو. دا هغه ډېرې داسې خبرې وي چې هغه که تاسو سنجیدګۍ سر وکړي نو د هغې سا سر نه وي. نو زما په خیال جمله جوړول، د هغې استعمال کول او ورله ماحول جوړول، دا ټول د یوسفی صاحب داسې خصوصیات وو چې هغه په نورو کې شاید نه وي.
مشتاق احمد یوسفی د فلسفی په څنګه کې لوړې زده کړې کړې وې، خو د پاکستان په ګڼو شخصي او حکومتي بانکونو کې وظیفې اجرا کړې وې. نوموړي ته ستاره امتیاز، هلال امتیاز، قائد اعظم ایوارډ، د پاکستان ادبیاتو اکاډمۍ ایوارډ او یو شمېر نورې جایزې ورکړل شوې وې. د مشال رډیوی مجله اوري اوس درته د سادولا جان برق یو شعر وړاندې کوم. راځي چې یو چغه کړو تورتم مرداباد، راځي چې یو چغه کړو تورتم مرداباد، چې تور ټکه پکې وي هر رقم مرداباد. ککرخه ک دیوال وی ک جنگلې ک کانټتار، ککرخه ک دیوال وی ک جنگلې ک کانټتار، بلتون دې ک هجران دې هر یو غم مرداباد. انسان چې خاص په زړه باندې چچې د زهرو ډک، انسان چې خاص په زړه باندې چچې د زهرو ډک، لشي وی کغه خونه مار لړم مرداباد. هیڅ چر یو زینه پرګدی دو زرونه په قلار، هیڅ چر یو زینه پرګدی دو زرونه په قلار، ترمن زې پیدا کړی چرته غم مرداباد. او تورتم دې ک تورخم دې ک تور مخته ک تور رنگ تور تھم دے کتور خم دے کتور مخ دے کتور رنگ برقا کمولا اکڑی سم پسم مرداباد رازے چھ یو چغکرو تور تھم مرداباد چھ تور ٹکی پکی وی ہر رقم مرداباد د سعد الله جان برق غزلو تختبای د خیبر پختونخوا هغه سیمه ده چې لرغونی کندرات اوس هم د تاریخي سلو د مینوالو لپاره د پام وړ دي. د غلطه د بود مد داس عبادت خانی هم موجود دي چې شاوخوا 2000 کال پخوا باندې شوې دي. د مشال لډیو همکار شبیر جان چې تختبای تتللی او هلته د زونو نندارچیانو سره خبرې کړې او دا راپور موږ ته راستولې ده.
دا کندرات ته په دیش په ورځو کې چې د پاکستان په زیاتره سیمو کې تعلیمي ادارو چھٹیاں دي، نوځوانان د ټولګو په شکل کې او ماشومان هم د خپل مور پلار سره راځي، دلته کې چکرې وهي، خپل پخلی کوي او انځورونه هم اوباسي او د ورځ تیرې دوه ورځو واپس ځي. دا کاټلنګ نه سره د نور ملګرو او خپلوانو راغلي. د نه هم جمعت عبد مشال لیډیو توای
چھٹیاں دې سکول ولې د پروګرام خپل کو او دې مرګري ما سره دې خپل پروګرام شکړې راغلي. نه هم کې سبق وایم کلی مرګري سم مرګري دې سکول مرګري
د نو خر نه سره د ملګرو راغلي. حارث خان وای چې ډېر د زدکړې او خون زیاتې خولي، ډېر زینو پکې بند کړې شوې دي او نو پکې داسې سوچتا چې دوی ته د دې کندرو په اړه معلومات ورکړي.
او جی دا ډېر مزیدار دې ډېر خولې زیاتې او چې د اغل حقیقت زمرا خېږي بر حدینو جواب دې روت دې او بوز بندوبست نشته او یو ګورنمنت لا پکاري چې هر سړي خپل اړ یو سړي خپل نوم ورکې خپل ګایډ ورکې خپل بورډو لګي او دې کې زینه د دې زینه دي چې خاص خاص زینه سټوډنټان لري دل پکاري دې غدي بند کړې دي، کلوز کړې دي، یغې نه جلد نه تاو کړې دي او رقم کندر منډر دی اگر دسی پریخی دی.
تمشال رادیوی مجلہ اورے اوس درتا د ثوابی او تکړه ستارغه غون کې هنرمند در پیژنو. سبزلی خان د ثوابی د زیدی کلی اوسیدون کې دی وای په ژوند کې ل موسیقي پرته بل څه سره کله هم ډیره مینه نه دکړي. د مشال رادیو خبريال شاهنواز ترکزی چې د سبزلی خان استاد سره د لیدو لپاره زیدی کلی تتللو الته ور سره یو بندار کړي. د دواړو خبرې او د موسیقي زنی ټوټي در باندې اوروم.
ملیشیا با ملاو شو سادہ کپڑے میلے وردہ جوڑ کے لگے میلو نہ جوڑ کے
دا اوس حبزلی خان چې ستاره غاغو اوس پام وکړی د سید شینواری یو غزل ته. زیارت کړم جونې را روان دی قاضی، زیارت کړم جونې را روان دی قاضی، په دار مې کړې زما معاملې وران دی قاضی. ل عقل ل رواج نه آری هلې نه رښتیا، ل عقل ل رواج نه آری هلې نه رښتیا، توبه سمره کافر مې یاران دی قاضی. تامل د حکم سم ادا کوم کله پریدم خو، تامل د حکم سم ادا کوم کله پریدم خو، دا سره پسې شاته جړاګانې دی قاضی. د درد جونې لچانه ستراوي د ویر په خار کې، د درد جونې لچانه ستراوي د ویر په خار کې، او بل دا چې دا خو ماشومان دی قاضی. چې زه دې کړم په کوم کتاب د خپل سعید پنوم، چه زد کرم پا کم کتاب د خپل سعید پنوم، هم زول می بیخی در تا حیران دی قاضی. زیارت کرم جونی را روان دی قاضی، پدار مکر زما معاملی وران دی قاضی. تا سعید شینواری غزلو اوس د داغستانی لیکوال رسول حمزه توف د مشهور کتاب زما داغستان د وی بل برخې ژباړه درته وړاندې کوم. صدا زستا په پټو کې ګرځم، د سهار شبنم زما ستړي پخې مینځي، زه په غرنۍ ناوه کې نه بلکې په هغه چینه کې مخ مینځم چې لزمه کې راوځي. خلک وایي کله چې تږی له هغه ځایه اوبه وسکا چې لزمه کې سر راپورته کوي. زما پلار او نور خلک دا هم وایي چې انسان له په دوو صورتونو کې سر ښکته کول جایز دي، یو هغه مهال چې له کومې چینې نه وبسکي، او بل په هغه وخت کې چې له کوم خاخ څخه یو ټوکېدلی ګل شو کوي. صدا ته زما چینه یې، زه تا ته ټیټېږم، ستا په رنګونو خپله تنده ماتوم. حال ته وړاندې یو غټ معلومیږي، سوری پرې خور دی. دا زه یم، دیرش کاله پخوانی رسول، زه شپون یم، په ګرټ ناس یم او د رمې پالنه کوم. پاپا پشمي خولۍ مې په سر ده، یوه اوږده لکړه مې په لاس ده او پښې مې له ګردونو ډکې دي. زه هلته یوه نری لاره ګورم، پر دغې نری لارې هم سیوری ښکاري، دا زما سیوری دی. دا زه یم، دیرش کاله پخوانی رسول، زه نږدې کوم کلي ته روان یم، غالباً ابا مې په کوم کار پسې لیږلی. په قدم قدم مې د خپل ذات سره ملاقات کیږي، د خپل وړوکوالي سره ګورم، له سپرلو سره، د باران د موسم سره، له ګلونو سره، او په مني کې د لویدلو خورو ورو پاڼو سره ګورم. دا هر څه مې د ماشومتوب سره تړلې دي. زه جامې وباسم او د یو سپین ابشار یا چړ لاندې ودرېږم. د غره له ګټ نه اوبه چې رالویږي نو په اتو برخو تقسیمېږي، او بیا مخکې یو ځل بیا سره یو کیږي، بیا بیلېږي، بیا د یو بل سره یو کیږي، او د یو نوي ابشار بڼه غوره کوي. بیا خپله ټوله پانګه زما په اوږو، زما پر دواړو مټو، زما په سر شیندي. د دې یخ ابشار په مقابله کې د پیرس د پیلس رایل هوټل تشناب داسې دی لکه د لوبو یو پلاستیکي لوبسه. د غرونو د ګټونو په منځ کې د اوبو یوې ویالې د ډنډ بڼه غوره کړې ده چې اوبه د ورځې ګرمېږي. د لندن په میټروپول هوټل کې د لامبلو آبي ټپ دې ابشار ته په کتو سره د هغه معمولي لګن په شان ښکاري چې د مخ لاس د مینځلو لپاره په حویلۍ کې پروت وي. د لویو لویو ښارونو په سړکونو ګرځېدل زما د خوښې مشغله ګرځېدلې، خو د پنځه شپږ وارې چکر نه پس مې زړه ترې موړ شي، بیا راته د ښار پردیتوب ختم شي او زړه مې نه غواړي چې پکې وګرځم. خو دلته زه په خپل کلي کې په وړو وړو لارو په زرګونو ځلې چکر وهم، خو کله هم زړه مې ترې نه مړېږي، او کله مې هم زړه راته نه وایي چې نور په دې لارو چکر وهل بس دي. دا ځل زه د کلي یو یو کور ته لاړم، د یوه غری غاړې ته ودرېدم. که د اور د شغلو نڅا روانه وي، که ځای یې سکروټو نیولې وي، یا په ایرو کې واړه بسرې هم سړه شوي وي، دې ټولو ته مې سر ښکته کړ چې د وخت سړې ایرې پرې خورې وي. زه چې کله هم د دغو زانګوګانو په خوا کې ولاړ یم، نو انګیرم چې همزه یې په غېږه کې ویده یم، او تر اوسه مې د ژوند سفر پیل شوی نه دی. د غرونو نرۍ لارې، د روسیې پراخې لویې لارې، او د نورو هیوادونو سړکونه او هوایي ډګرونه لا رانه لرې دي. زه پر زانګوګانو ورټیټ شوم او ماشومانو ته مې سندرې وویلې. تر هغې مې واورولې چې دوی زما د ساده سندرو په اورېدو ویده شول. زه د صدا هدیرې ته هم لاړم، هلته مې زړه قبرونه ولیدل چې واښه پرې زرغون شوي وو، خو تر څنګ یې ما نوي قبرونه هم ولیدل چې د تازه کنستل شوي خاورې وږمه یې تر اوسه پاتې وه. زه هغو کورنو ته هم لاړم چې د مړي د کفن دفن او فاتحې تیاریانې کولې، او هغو کورنو ته مې هم سر ورښکاره کړ چې پکې ډمامې غږېدې، او زه هم ورسره شامل شوم. ما ډېرې داسې کیسې واورېدې چې زما لپاره نوې وې، ډېرې پکې داسې هم وې چې ما مخکې اورېدلې وې خو رانه هېرې شوې وې. اوس دغو کیسو یو وار بیا زما د یاداش له ژورو څخه د ذهن پورتنۍ کچې ته ځان رسولی. هغه څه چې نوي وو ما په خپلو سترګو ولیدل، هغه څه چې زاړه وو هغه مې د نورو له خولو واورېدل. د یادونو نښې ښکاره شوې، زما یادونه چې د رنګارنګو تارونو په څیر دي، او بیا زما په ذهن کې د یوې ښایسته قالینې تصویر روښانه شو چې د دغو تارونو په کومک جوړېدای شوه. تر پرونه مې د مسؤلیت احساس نه کاوه، د نادانۍ ماشومتوب او ورګردۍ ورځې وې. بیا یو ناڅاپه شینکي اسمان دنیا بدله کړه، د ماشومتوب ورانه یې اوس کیسې ښکاري. دا پرون راته د مسؤلیت احساس وشو چې سنجیده اوسېدل د محبت تقاضا ده. یو ناڅاپه شینکي اسمان را باندې هغه جادو وکړه چې اوس د ماشومتوب د ورانۍ زمانه حقیقت ښکاري. هو، زه غواړم یو عشقي نظم ولیکم چې تر اوسه پوره شوی نه دی. د دې نظم عنوان دی عاشق او محبوبه. په دې کې عاشق زیم او محبوبه هغه نجلۍ ده چې زه ورسره مینه لرم. زه باید د دې نظم پوره کولو ته متوجه شم، خو ماته داسې ښکاري چې زه یو ضروري پیغام د ټیلیګرام په تار ترلاسه کوم، هر څه پرېږدم او د هوایي ډګر په لورې منډه وهم. یا څه داسې کیسه وشي چې په غریزه کلي کې یوه میرمن سهار وختي په نغري کې اور بلوي، هغه غواړي د شپې نه پاتې انګولې ګرم کړي چې د ټولې کورنۍ لپاره کافی دی. خو په دې کې نه ببره یو نوی میلمه راشي. اوس نو هغې له پکار دی چې لنغرینا زړه کټوی لرې کړي چې زړه ترکاري پکې ده او ګرمېږي. اوس به هغې له پکار وي چې نوی انګولې تیار کړي. یا داسې وشي چې په یو خونه کې د واده د هلک نږدې ملګري د هغه نه چار چاپېره ناست وي، خو یو ناڅاپه څو مشران خونې ته ننوځي. دوی اړ شي چې خونه پرېږدي، ځکه مشرانو ته د ځای خالي کول ضروري دي. یا داسې به ووایو چې په میلمستون کې مشران راټول دي، هلته ماشومان هم لوبېږي. یو ناڅاپه ماشومان له خونې وویستل شي، ځکه چې مشران کومه مهمه مشوره کول غواړي. د رسول حمزه توف د کتاب زما د غسان د نور برخوش باړه به پراتونکو پروګرامونو کې ووري. د دیونه مطالب هم دومره. اوس نجیب امیر ته اجازه ورکړي. د خدای پامان.